السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شپې د ازادي راډیو یوې بل خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیو دو پروګرامونو ومې ورځې او د غرض د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوي. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن له بیازلي کاندیداتورۍ تیر شو. هغه د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې اعلان وکړ چې د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو له سیالۍ څخه ګوښه کیږي. بایدن په دې بیان کې چې پر خپل ایکس پاڼه یې خپور کړی لیکلي په داسې حال کې چې ده د امریکا د ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو اراده درلود، اوس په دې باور دی چې د ډیموکرات ګوند او د امریکا په ګټه به وي چې له سیالۍ ووځي. هغه خپل ټاکنیز کمپاین په داسې حال کې پای ته ورسوه چې هغه د ډیموکرات ګوند د غړو تر سخت فشار لاندې و، ځکه چې له ټرمپ سره په وروستیو کې په یوه مناظره کې ډیر کمزوری وبرېښید. جو بایدن په خپله وینا کې ټینګار کړی چې په پاتې میاشت کې به د امریکا د ولسمشر په توګه پر خپلو دندو د تمرکز لپاره له ټاکنو څخه ووځي. نوموړی به د 2025 کال د جنورۍ تر 6 نیټې پورې د امریکا ولسمشر وي. هغه که څه هم د خپل ځان پر ځای لومړی مرستیاله کمالا هارس د نوماندې په توګه وټاکله او ملاتړ یې ترې اعلان کړ، خو دا وروستۍ پریکړه به د ډیموکرات ګوند په کنګره کې کیږي چې د دې ګوند نومانده به کمالا هارس پاتې کیږي او که بل کس ورته ټاکنو ته وړاندې کیږي. د افغانستان د آزادۍ جبهې په نوم د طالبانو د حکومت یوه مخالفه ډله ادعا کوي چې بغلان کې د طالبانو پر یوه لوړپوړي غړي او د دغه ولایت د ترانسپورت پر مشر ملازرین ګجر برید کړی دی. دغه جبهه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې وسلوالو یې د یکشنبې په ماښام په پلخمري ښار کې دغه برید کړی دی چې تراس کې دوه طالبان وژل شوي او یو بل ټپي دی. وړاندې راغلی چې د زرین ګجر د برخلیک په اړه کره معلومات نه لري. طالبانو تر اوسه د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي. ازادي راډیو هم نشي کولی چې په خپلواکه توګه دغه برید تایید کړي. ایرانی چارواکو پرون یو افغان او نور کسان اعدام کړي دي. د ایران د بشري حقونو د څار یو سازمان هنګو خبر ورکړی چې یو افغان او درې نور بندیان د مخدره موادو سره د تړلو جرمونو په تور په قزل حصار زندان کې اعدام شوي دي. د اعدام شوي بندي افغان د نور هویت جزئیات نه دي په ډاګه شوي. د هنګو سازمان په خبره څلور نور کسان چې یوه ښځه هم پکې شامله ده د شیراز په عادل آباد زندان کې اعدام شوي. ایران کې شاوخوا 1000 افغانان په بیلابیلو جرمونو بند ته اچول شوي، خو معلومه نه ده چې څه شمېر په اعدام محکوم شوي. د راپورونو له مخې ایران کې سږ کال په لومړیو څلورو میاشتو کې 14 افغانان اعدام شوي چې د اکثرو جرمونه یې د مخدره موادو له کاروبار سره تړلي وو. د نورستان په منډول ولسوالۍ کې د لومړي ځل لپاره د ټلیفوني اسانتیاو خدمات چمتو شول. په نورستان کې د طالبانو د مخابراتو رئیس خالد فاتح ازادي راډیو ته ویلي چې افغان بیسیم شبکې په منډول کې د ټلیفوني خدماتو د وړاندې کولو لپاره یو انتن ولګوي چې ورسره د منډول شاوخوا 70% خلک د ټلیفوني اړیکو له اسانتیاو برخمن شول. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن د زمري میاشتې په لومړۍ نیټه واشنگټن ته روان شوی دی. ټاکل شوی چې نوموړی د دغه سفر پر مهال د امریکا کانګرس ته وینا وکړي. دغه سفر داسې مهال ترسره کیږي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په سګنیو ولسمشریزو ټاکنو کې له کاندیداتورۍ لاس په سر شو او بل لور ته د غزې جګړه لا هم روانه ده. او د لبنان حزب الله ډله وایي د یکشنبې په ورځ د اسرائیلو په لور بې پیلوټه الوتکې یا ډرون او راکټونه توغولي دي. دې ډلې ویلي دا کار د اسرائیلو تر بریدونو وروسته کړی. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیل پوز ویلي چې د دغه هیواد هوایي ځواکونو د یکشنبې په سهار د لبنان د حزب الله ډلې د وسلو دوه زیرمې تر برید لاندې ونیولې.
وما ورځ دا ونې مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مو لوي متفاوت زاویې د مسایلو د تحلیل لپاره ځانګړي و مې ورسته راوړم. نن خبرې کې چې د ګلمن وزیر مرګ تر شا څه تاثیرات پریخي دي. په دې مهم خبروم چې په 2021 کال کې یو ځایی زیږیدلی نه ماشومان درې کلن شول او خپل مور سره نمونه د ریکارډونو نړیوال کتاب کې ولیکل شول. لغې کورنۍ مهم خبروم چې خپل څلور کسیز وروتکې په کور جوړ کړی او اوس د نړۍ په چکر وتل دی. د مکیش امبانی په کال کې د بسوګۍ د واده پای ته رسیدو راپور هم درته لرم. خو تر هر څه لومړی د تیرې اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی یو ولسم اکتوبر د تلويغ زره پښتنو استادو قامي عدالت د ګیلمن له جنازې ورسته منظور پښتين غواخ کړی چې د ظلم په اساس د ولاړ نظام د غورځولو وخت راغلی. د خبرو نه بلکې د عمل وخت دی.
زمون د شهیدانو انتقام دا دی تر اپور ته شو یو څه جوړ کو او بیا یو عمل شو. نور راځي موږ په لمته نور تقریرونه د شهیدان د وخت نه دی. نور د یو عمل وخت او هغه عمل یقینا په یو وړه کچنه چې څومره هم په لویه کچه وي دومره د کامیابی چانس زیات دي او دومره یې بیا زر هم کولی شي په اسانه هم کولی شي.
اوس د مسلم لیگ د بنیادی روحانیت نه استفا ورکوم چې زما بچی د وجلی شو دغه له سوق تاسو نشي کولی. زه دې لپاره اوسل شو
زما د ټولو هغو سیاسيونو څخه چې د بیورن کرخې لاندې پرتې هیله دا ده چې په دغه جرګه کې ګډون وکړي او د منظور پښتین ترڅنګ ودرېږي تر څو د افغان ولس غږ ټوله نړۍ واوري او هغه پرېکړې چې هلته کېږي هغه هم په ټولیز ډول باندې د ټولو د تایید وړ وګرځي.
ننګرهار کې خونړی طوفان او شهر ناپرسان ځای خلک وای تر محدودو بنسټونو پرته هیڅوک د ننګرهار د ناورین قربانیانو ته د لاسنیوي په نیت نه دی راوړاندې شي. طالبانو خوست کې اجازه نه ده ورکړې او ننګرهار کې د مرستې خیمه تړلې ده.
تورونه او غرزولو تقریبا سلګونه باندې کسان پکې زخمیان شو په لسګونه کسان پکې هغه پکې خپل ژوند د لاس ورکو. دا موږ سهار سهار 5 بجې د خبر بس ټیم دلته څو ورځې سره تر ورسېږي سروې مو شروع کړه او د خلکو مشکلات مو اوریدل موږ دې نتیجې ته ورسېږو. کومه نه ورځ باندې چې دلته خلک ژوند ډېر زیات اغېزمن شوی کوم خوراکي توکي جوړ دي کور باندې یا ورزيدي یو ور باندې باران ورنو دي ور باندې ورغلې وي خوراکي مواد د منځ ته لیږو نو د پرونی رسم د تیارې د پخیر روړی توزیع روانه کړې ده. الحمدلله زموږ ټیمونه پاره دي دلته
هغه خلک چې هغه وفات شوي دي او کورنۍ سرپرستان یې نشته لري او خپل کورونه د لاسه ورکړي. البته د کرایانه احساس پلان لري چې هغوی ته کورونه جوړ شي او په دوهم قدم کې د یتیمانو سرپرستی وکړو، تعلیمي سرپرستی، مالي سرپرستی ورسره نقدي مرسته وکړو، همکاري ورسره وکړو. زخمیان ډېر زیات دي، د هغه زخمیانو کورنۍ سره ځینې زخمیان داسې دي چې هغوی کور ته نفقه ګټله او د زخمونو له وجې نه داسې ورځې مسلسل هغوی د خپل حلالې نفقې ګټلو پسې نه شوتې. هغوی سره مرسته وشي
حکومت راغلی حکومت نه خپله نظامي سړی حکومت نه اوس پیل خپه یم په دې چې هر ولایت کې چې به هغه وشو او تر والي پورې تر هغه دلته تش ولسوال څه کوي چې هغه یو سر ګروپ هم
نه دی راغلی. دلته
چا پوښتنه کړې ته ودرېږه ته څوک ورلاندې شوي سونې ورلاندې شوي ته به پورې کورو کې پور خلک ورلاندې شوي.
او په انګلیسي د وازنی مسلط طالب مذاکرات چی وګ محل غیابت عباس ترنګزی د طالبانو لبیا وخت رسیدو راهیسی څلور ځلې مرور شوه دی. ځنی مرورتیا د غیابت سبب او ځنی څنګه تکیدل د تند نیوکی او ویناوی بولی
عباس ترنګزی وایي سکلای دا او فکر کوي چې دا نظام په ځای دی چې خلکو ته او نړیوالو ته منلو ورسی دی هغه پالیسانی غوړه کړی دی چې د خپل نظام ژوند او بقا یې د خطر سره مخامخ کړی دی او هم یې نړیوال ټولنې سره په مشکلاتو کې اچولی.
سره نه غړي چې په وحي خطر کې امریکایان سره خبرې دا کوي هغه خپل علایق د عیسای نه لري کړل او د پکې امریکا سره د دې چې هغه کې تاسو معلومه ده ملا برادر هم شامل دی او د نورې ډلې هم شامل دي او دا یې لږه چې پاکستان کله امریکایان سره او نظام بدل شو دی د فتن هغه ډله چې په دوحه کې د امریکایان سره د دې شوې وه هغه یې په شاوه تموله او خپله ډله یې په کندهار کې حاکمه کړله او نظام پاکستان یې رمل او د مقابله ناکام.
بیا هم ستړي مشي. ننګرهار تیر اونۍ یو غیر پیشبینی شوی طوفان سیلې او غلې له سختو تلفاتو سره لاس او گریوان کړی چې د ناتایید شوی او شمیرو لمخې په دغه ناورین کې لږ تر لږه 130 تنه مړه شوی دي، 400 تنه ژوبل او سلګونه پورونه ویجاړ شوی دي. طالبان که څه هم د مړو او زخمیانو شمیر یو نیم سل تنه خي، خو د ننګرهار د عامه روغتیا او سرچینه ازادۍ رادیو ته وایي تلفات تر هغه په مراتب لوړ دي چې د طالبانو ادارې اعلان کړی دي. د سرچینې په وینا د ناورین د ټپیانو لپاره یې شاوخوا 300 راغلي ځوانانو نه وینې اخیستې چې هغه هم کمه شوي او که د ملګرو ملتونو د درملو مرسته نه وای ورسېدلې په دې برخه کې به هم له ستونزو سره لاس او ګریوان وای. بل خو طالبانو هغه خیمه په زور ټوله کړې ده چې ځوانانو د ننګرهار د فرهنګ ریاست سره په مشوره د ناورین ځپل یو د مرستې لپاره جوړه کړې وه. فعلان وایي لومړی ورته ځای له خاره د باندې عیدګاه جومات انتخاب کړ، خو د خیمې له درولو څو ساعت وروسته ورته وویل چې د عدلي وزارت حکم دی چې خیمه ټوله کړي. خوست کې هم ځوانانو ته اجازه نه ده ورکول شوې چې د ننګرهار د ناورین ځپل یو د پاره د مرستو خیمه ودري. دغه توپان د کورونو د دیوالونو بامونو له راغورځولو سربیره د اوبو رسونې شبکې، د مخابراتو خدماتي انتنونه، د تیلو ټانکونه او د سړک د غاړې غرفهیي هټۍ هم له منځه وړي دي، او د دې تر څنګ یې د ننګرهار د کرنیز فارم د باغونو سلګونه ونې له بیخه غورځولي. د غرازي په تورخم کې هم د طالبانو لخوا د راستنو شویو کډوالو لپاره جوړ شوی عمري کمپ تر ډیره تخریب کړی دی. د ننګرهار د ناورین قربانیان وایي تر اوسه یې د قمر او احساس خیریه بنسټونو پرته لاسنیوي ته هیڅ کورنۍ او نړیوال بنسټ نه دی رامخته شوی.
حکومت راغلی، حکومت نه چې رښتیا خبرې، زه خپل هم نظامي سړی یم، د حکومت نه اوس پیلا خپه یم. په دې چې هر ولایت کې چې به هغه وشو او تر والي پورې تر هغه پورې دلته تش ولسوال څه کوي چې هغه یو سر گروپ هم نه دراغله
نه دراغله دا
نه چا پختنه کړی ست و درغه عدالت سو ورلاندې شوی سو نه دی ورلاندې شوی ته پوری کورو کې ټول خلک ورلاندې شو هغه ورلاندې شو چا به
شو څوک اسان تاسو کلی کې ورلاندې شوی د دقیق لا ته ویل شي
تقریبا لس ټول اسنه خو ډیر ورلاندې شوی
دا چې وفات شوی دی شهیدان شوی دی او زخمیان
زخمیان خو ډیر دي
زمون ماشومان تقریبا د درې مسلورو مورز دا وچه ډوډۍ پخوانی ډوډۍ مونږ په بو کې لمده مونږ خپل بچو ته ورکاو مونږ دغه مالدار خلکو نه هیله کو چې څنګه تاسو د دستون نه د غوړی ورجه تیریږي څنګه تاسو د دستون نه د غوخي تیریږي څنګه تاسو د دستون نه د نوشابه د شین خطه زی چې دغه ماشومان چې وچه ډوډۍ خوري
یوازې داخلي خیریا بنسټونو یو شمیر راغلي دی د کار کې تر دې د مدل د چمنګ په سیمه کې موجوده د سنړیوالې خیریا موسسې ندی لار رسیدلی نو که هر څوک زما غوړي په تاسو ټول باندې مو غږ دی چې راشه دا خلک ډیر زیات اغیز من شوی دی ډیر زیات درد من شوی دی په دې وخت کې دوی زمنګ استاد لاسنیوی ته اړتیا لري که هر طرف ته وګورو د ماشومانو جړاګانې دي مشران یو قسم ته ورخطا دي مړي شوی دي زخمین دي نو دا خلک زمنګ استاد لاسنیوی ته اړتیا لري ان شاء الله تعالی قمر بنسټ با د دوی سره د وګد محل لپاره د ترڅنګ بولاړو د چکم ضرورتي راغوي د پوره کول کې ورسره خالي ځلګ
او له استخباراتي پیچلتیا او ډک بریټ کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د رهبرۍ غړي ګیلمن وزیر تر مړینې وروسته دغه غورزنګ خبرداري ورکړی دی چې د اکتوبر په 11مه بعد د پښتنو د څلويغ زر اساسو قومي محکمه را بولی چې د پاکستان د ریاست پر وړاندې به د پښتنو وروستۍ پریکړه پکې وشي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین قام ته په انلاین وینا کې ټینګار کړی دی چې د پښتنو د ټولو ستونزو حل لاره اوس دا چې پر دوی مسلط ظالم نظام نسکور او لمنځه یوړل شي، خو دای نه دی ویلي چې کوم نظام او څنګه باید در نسکور کړی شي. هغه له ټولو پښتنو افغانانو غوښتې دي چې د اکتوبر تر 11مې د ګیلمن وزیر د مظلومانه وژل کېدو موضوع په ټولنیزو رسنیو ژوندۍ وساتي، خو دی به د پښتنو د هر قشر ګوند او باور درلودونکو مشران د وزیرستان قومي عدالت یا محکمې ته راوبولي.
دغه په اغه نه پس چې کوم نماینده خلک دا اولسونه خوخ کی دا به سایت ته کینی ملتا بیا هم نور خبره نشته یا پریکړه وکوي چې دومره لویه مشرتبه او دغه پر شا اولسونه موجود دي او یو لوی اعتماد په قران د خپل مور په پای او عزت قسم وشي او تر هغه پس خو ظاهره خبره ده چې دا پریکړه نه پورته بیا څنګه دی
ما انتظار وکړو زکا چې د ګیلمن غونډې کې سړی په اسلام آباد کې مري او تر نن پورې دغه هغه خلکو نه شونی وي کوم خلکو چې دی وجلو نو زه چې دا سیاست کوم یا زه په دې پارټۍ کې مسلم لیگ کې یم نو زه د خپل بچی د پاره يم د پښتون د بچی د پاره يم چې هغه تاسو د خیر خیر ګړې کار راوړم خو نن ماته دا پته ولګیدا چې ما خیال ناراضي چې زموږ دا غمو کې شهر د پښتون د خیر خګړې ته نور سوچوکا. نو نن زه دا یو اعلان کوم، زما د مسلم لیگ کورونم دا دی ناستی، چې زه د مرکزی کونسل نام استعفا ورکوم، زه د صوبایي کونسل نام استعفا ورکوم، او زه د کوارډینیټر د زم ازلانم زه استعفا ورکوم.
د نړۍ استخباراتو وظیفه سپارلی ترڅو لر او بر کې تروریستي حملې وکوي، نظامونه جوړښت او مرکزی نظامونه قوت او پایداری ته پرېنږدي. د ارمان لوڼی، د کاکړ عارف وزیر او ګیلمن شهید څخه د مخه هم ډېر هیواد پال اشخاص شهیدان کړي او دا لړۍ لا اوس هم دوام لري. او زه مطمئن یم چې موږ او تاسې که غږ سره یو نه کړو، دا لړۍ به لا نوره غځېږي.
خواتیرونه په ټول نړۍ کې افغانانو د ګیلمن پختین غایبانه جنازې فاتحې اخیستیا او دغه لپاره د حق غوښتنې لاریون هم پیل کړی دي. په افغانستان کې که څه هم طالبانو د ګیلمن وزیر جنازې ته اجازه ورنه کړه او نه یې په دې اړه بیان ورکړی، خو کابل کې یو شمېر افغان ځوانانو په زوره دغه جنازه او اجازه نه ورکولو په اړه مظاهره کړې ده چې طالبانو پرې ډزې هم وکړي. سرچینې ازادي راډیو ته وایي ننګرهار کې سلطنه، کابل کې شل او په خوست کې هم ګڼ شمیر ځوانان نیول شوي چې د ګیلمن فاتحه او جنازه یې کول غوښتل، خو طالب سرچینو ازادي راډیو ته بیا ویلي ډیری ځوانان له تعدیب او پوهول وروسته خوشی شوي دي. په لندن کې بیا قهرېدلو افغان لاریونوالو د پاکستان د سفارت مخې ته لاریون کړی چې په منځ کې پاکستانی ډیپلوماټ په بوټانو ویشتل شوی دی. لاریونوالو ازادي راډیو ته ویلي دغه ډیپلوماټ افغانانو ته د لاس په اشارو د پولیسو له کتاره بدې ردې ویلې او ګواښونه کول. بلخوا د نړۍ په ګوټ ګوټ کې افغانانو د ګیلمن کورنۍ ته د هغوی د مبارزې د حق په نوم تر اوسه لسګونه زره ډالر راټول کړي دي. د میرمن نغمی لخوا په آنلاین فنډ ریزنګ کې تر اوسه سل زره ډالر دي چې په سعودي عربستان کې بیا د افغانانو لخوا یو نیم سل زره ریال راټول شوي. دغه راز په امریکا کې د خوست میشتو لخوا دیر زره ډالر او استرالیا کې شپاړس زره ډالر، خو د جرمني په کولن کې یولس زره یورو راټولې شوي دي. دا هغه شمېرې دي چې د ازادۍ راډیو ته رسېدلي او د نورو مرستو معلومات لا نه دي خپاره شوي. او تیرونه د ګیلمن وزیر لمړی نیورسته په لارو بار د خلکو نظر د ګیلمن وزیر پر کورنۍ او چې آیا دا کورنۍ به د ګیلمن لبایل لورسته پی ټی ایم سره پاتې شي کنه، خو د ګیلمن وزیر کورنۍ د غړو سرګندونو ټول خلک حیران کړی دي. د ګیلمن وزیر مشرور عرفات وزیر وای په عربي هوادونو کې مزدوري پرې خیده او د پښتنو د ژغورنې په مسله کې به لمنزور سره د ګیلمن وزیر پر ځای اوګه پوګه روان شي. هغه ویلي نه یوازې دا بلکې د کورنۍ ټول غړي قومي مبارزه کې قرباني ورکولو ته چمتو دي. بلخوا منظور پختین وای چې د ګیلمن وزیر مور چې د زوی مړینه ترې پټه ساتل شوی و په دغه درانه غم ونه ژړل او دا ورته د نه باورېدلو وړ و. منظور پختین زیاته کړې د ګیلمن وزیر مور ورته همغه شیبه ویلي چې که ګیلمن وزیر نشته نو په ظاهر ځان به د پښتون ژغورنې لاریونونو ته زه درسره روان شم. د ازادۍ راډیو د کوزي پښتونخوا لپاره ځانګړې څانګې مشال راډیو نظمه همکارې خالده نیاز د ګیلمن وزیر مور راغږولې ده. د ګیلمن وزیر مور ویلي زوی یې ورته له مرګ څو ورځې وړاندې په ټلیفون ویلي چې اسلام آباد ته راولم، چکر در کوم او درملنه دې کوم، خو له وادي مخکې د زوی جنازه ورته راوړه.
د ګیلمن وزیر نه علاوه تاسو نور څومره بچی دي؟
همو دوا ځامن دي، ګیلمن سره درې همو شپږ لیڑا دي.
د ګیلمن وزیر څو بچی دي؟
ګیلمن وزیر دوا بچی دي، درې لیڑا دي.
تاسو سره اخیری خبرې د سکړې وي او کله شوې تاسو سره اخیری خبرې؟
پانا د ویره د مخته مو سره خبرې وکړې چې مېر کړې چیر شي مو ته چې زپا پلارګانې شي یا وی چې تغییر خو نه وي مو ته چې نه نه یا تغییر وی چې مې واته کده ته ملاوي شي وي تن چیر ته ملاوي وي وی چې چې ز ډیر شه مېر کړې ته د دوله خوښه خوښه شي رضا وی چې بیا دې ز خپل ارو ورا چې سلام آباد او د پچاکر بیا ورا خو زست دی دای نه دا سره غوای چې زیدا سره وړ چې دای نه و.
ها او دی چې کله دی باندې حمله کنه تاسو ته چا خبر در کو سنگ خبر شوی؟
دای چې کله وکلی ته ورو ور دی ول خبر را کړم ما سیر تا ول خپل ما سی مر تا ول جاده سره شهر دا غل ما سیر تا و چې سیدان یې کړای جاي مړ نه دای او زه باندې په حالاتی رو واسطه
مطلب چې کله دی باندې حمله شو دی هسپتال کې نو تاسو ته هیڅ خبرتیا نه و تاسو ته هیڅ پته نه و
نازل لوڑا نو په سای ز چې په اسلام آباد ته مې جون ورا سوال آيو
او په چکر مکر به تاسو بوتلې چرته اسلام آباد ته یا نور زینو ته
اے یو ور یې دې ته لو چې بیا دې اده کړې بیا یا په چکر دې چې بیا یې پټا رغ رغ ډاکټرون دې کړو
او د خو به شاعری هم کول نو تاسو ته به شعرونه وغیرہ ویل
اے شعر نه تا دې دا شعر ورتا وی چې مو زړه ته یال شه
د ګلمن نه خو بچی هم پاتې شوی دي نو د بچو به اوس سو کفالت به سو کوي
نیز به سوتی ګلمن دوا ورنا دي اری سوتی یو مل ماتیکای دی دا سارا و د ګلمن سارا شهر دا
او داسې هم لیکيږي چې د دوی بهر ملک هم یو خزشتنو دي کې صحیح حقیقت شته دي
بلا شتا افغانستان شه دا
خدای ما شومان شتا
نه دا
تاسو غوښتنه څه ده حکومت نه یا نور چې کوم واکمن دي دا غوښتنه نه مسه غوښتنه ده
می زو امن ده نه غوښته چې نه ځنه غوښته چې امن وکړش وردا واو ما
او ګلمن باندې چې کوم خلکو حمله کړی دا نو داغي حواله سره سوای تاسو
عملا چې په کړي دا هه پاتا موتا نه لګی دا چې څه دښمنی تاسو حکومت په هڅه چیرې لور شتا کاي د تمامه لیوري تا کې ایسا ایچا سره ایچا غانو د دښمنی خپل شهر د دنیا واو ام تا خیر غوښته خدا پاتا چې دې عزت انش کا
پیغام سور کول غواړي اخیره کې
اے چنینا سماو کی دا فین تے ہم ور کو چے تی پا کو سی ہرا اے سنا دی کڑی پاسٹو نہ تا اوی چے تی پا کو کے چے دار بے دا دا با کا ویو نا دا تر سارے نا ورڑا گی ہرا اے سزار ار وچا تا نا دا ور کڑے کو دا چے 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 پاسٹانہ تا اوی چے تی پا کو کی چے نو دا با دا با کا ویو
د ګلمن وزیر مورته غوښوي ازادي رادیو ته د طالبانو د خارجه وزارت ایوی باوري سرچینه ویلي د طالبانو د مذاکراتي پلاوی وزنه په انګلیسي ترنور ډیر پوغړه اباستانه ځي ورسته د دغه ډلې د حکومت لخوا د خارجه وزارت موین وټاکل شو لشاو خو شپګو میاشت رئیس پر رهبرۍ د توند نیوکو او بیاناو لامل ګوخي ساتل شوی او نو موړې اوس مهال مرور په قطر کې دیره ده دا سرچینه وای اباستانه ځي چې د دوهې د مذاکرات پر مهال امریکایي لوري سره د خبرو د تبادلې مهم چینل او د طالبانو وقت رسیدو وروسته د خارجه وزارت څوکۍ ته پته موخو په تیرو دریو کالو کې څلور ځلې مرور شوې ده سرچینه زیاتی خغله ستنګزی د خارجه وزارت د موینت څوکۍ ته هم د طالبانو له ډیرو فشارونو وروسته په دوه میاشتنی ځند حاضر شوه مګر په وروستیو کې د پاکستان زده او خپل ځایم باندې لنیوکو ډکو وینا وروسته د رهبرۍ لخوا تر سختو فشارونو لاندې راغی قبل کې د رسنۍ یو شمیر اساسي هم ازادي رادیو ته تایید دی چې خغله ستنګزی مرکو ته نه حاضرېږي او خبر اعلان ته وایي چې حقیقت کو وایم تاسو یې نشئ خبرولای او که نشر مکړ بیا ماته او تاسو دوړو ته تاوان کی قبل کې درسنې یو استاد د نوم نه خود په شرط ازادي رادیو ته وایي هغه وخت چې عباس تنګزه هیواد کې دوی ته مجلس کې ټینګار وکړ چې د خپل مشرانو له پالیسۍ سره په سلو کې 10% هم جوړ نه دي طالبانو رسمي سرچینو ازادي رادیو ته له هڅو سربېره هم په دې اړه پوښتنې ځواب نه کړی
زه فکر نه کوم چې د عباس تنګزه مشکل به وزارت یا چوکۍ وي زه فکر کوم چې اختلاف د نظریات و ده ستانګ ځای دی او ناسو د جنونو د مکاتبو د پرانستلو غوښتن کيده کار اهلي کار ته د سپارلو غوښتن کيده غواړي چې د نظام مخالفین باید په عزت او ابرو سره نه په دینوم چې تسلیم شه یا راسنو ملک د افغانستان کې ژوند کوه صرف د ژوند حق اخستلو په نوم باندې راشه هغه غواړي چې نظام مخالفین باید خوشاله طریقه راو بلل شي او حمدا ډول د امر بالمعروف په نوم باندې د وزارت لوري د خلکو په شخصي ژوند کې بې ځایه پلاتني وو او مداخله کول او حمدا ډول درې کاله د سرپرست نوم یو نظام تور کول هغه د دې خلاف هم ده د اساس قانون نشټواله هم احساس وي او په د حکومت هر وزارت او هر ریاست او هر مدیریت او هر امریت او څو حتی هر ماموریت ته دا طالب ګمارل او طالب ته ورکول او دا هغه عوامل دي چې عباس تانیزای مایوسه کړی ده.
هغه ډله کې چې د پیسې یو معتدل نظام تعهد په دوحه کې د امریکایانو سره کړو، هغه چون را نغې دی خپل په پلان کې ناکام شول، فلهذا دوی په اول کرخه کې پرې نه خدل شول. د ټور وطن بول شول دوی مکرخه ته او په هغه اساس باندې دی چې کله بعضی خبرې کوي توند تیزی دا انتقاد دی دی هغه سالم انتقاد پیسې په دی دی چې دی دی هغه دغه لحاظ نه کوي چې دی دی فرزند خپل د مقام او د شوکي التذا بلکې د عمل لپاره کې چې کوم تعهدات دی کړو او تعهدات دی پوره نشو کړل او افغانستان یو بد حالت خواته لاړ او د ټول د ایسای وسفیل مخالفینو کې دی.
او سم ټولنیز شبکې په ټولنیز رسنیو ته روانه د منظور پښتین غي ویډیو غند باسونه جوړ کړی و چې نو موړه پکې د ګلمن پښتین جنازې ته د خلکو په بیروبار کې ځان رسي. که څام ډیرو دا د هغه بهادری بلل او عاطفي لحاظ استایل، خو د دې ویډیو د منظور پښتین د خوندیتوب په رابطه پراخ باسونه هم جوړ کړی دي. ګڼو فعالانو ویلي د غورزنګ ټول غړي په یو نه یو ډول د استخباراتي کړیو تر نښان لاندې دي او باید د پښتون ژغورنې غورزنګ فعالان په خپل بې احتیاطۍ پښتانه بلې جنازې او پیښې زغملو ته اړ نه باسي. ګڼو فعالانو بیا کمپاین پیل کړی چې پښتني قبیلې باید د منظور پښتین د امنیت لپاره ځانګړي قومي امنیتي ګارد جوړ کړي او هرې قربانۍ ته ولاړ کسان ورته وټاکي. د ټولنیز شبکو د تیرې اونۍ بله ګرمه موضوع د ننګرهار د ناورین د قربانیانو وچې ډېرې هیښوونکې کیسې تر شا پرېښودې. په یو خبره شوې ویډیو کې ښکاري چې یوازې یو تنکی زلمی او وړه خورې له طوفان ژوندي پاتې شوي او باقي ټوله کورنۍ مړه شوې ده چې د پالنې لپاره یې ګڼو افغانانو سینه ډبولې. دا راز دغه کورنۍ هیښوون کې کیسه هم لاس په لاس وچې په سره رود ولسوالۍ کې د خښتو لیوې بټۍ سره ګرو وه او تازه په دغه کورنۍ کې یو ماشوم زیږېدلی و، خو د طوفان له امله د میلمنو په شمول د همدې کور یولس غړي ژوند له لاسه ورکړ. ګڼو هیوادوالو د خښتو په بټیو کې د بېوزله کورنیو ګراویدل د یویشتمې پیړۍ د غلامۍ تر ټولو بد ډول بللی او په دې اړه یې د حکومتي مسؤولانو د اقدام غږ کړی دی. فعالان نیوکه کوي چې افغانستان کې دا مهال د خښتو د بټیو شمیر خاوندان بېوزله کورنیو ته لږ اندازه قرض ورکوي او بیا یې کلونه د غلام په ډول د خښتو اچولو لپاره استفاده ترې کوي. او په ټولنیزو شبکو کې تیره اونۍ د پاکستان د خارجه وزارت مخې ته د هغو پاکستانیانو د بیروبار ویډیو د خلکو پام وراړولی چې له دغه هیواده د کار او نور بهانو په اساس د تیښتې په لټه دي. پاکستانی فعالانو دا د خپل هیواد لپاره درنه صدمه بللی او پاکستان یې ورځ تر بلې د واکمنو د ناسمو پالیسیو په بنیاد له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریبان او له وګړو په خالي کېدو بللی دی. دوی له دې ویډیو سره لیکلي له پاکستان سے زنده باغ، یعنی له پاکستان نه په ژوندوني پخې وباسي. د شمیرو لمخې پاکستان نه په 2021 کال کې 2500 پاکستانی وګړي د بې روزګارۍ، امنیتي شرایطو او نورو ستونزو له امله وتلي، خو دا شمیره په 2022 کال کې په حیرانوونکي ډول 215000 تنو ته، یعنی درې چنده لوړه شوه. په دې کې شاوخوا 2000 کسان هغه پاکستانیانو چې لوړې زده کړې درلودې. که څه هم د 2023 کال په اړه دقیق معلومات لا نشته، خو دغه کال پاکستان لپاره تر ټولو سخت اقتصادي کال و چې د یادې ویډیو په خبرېدو سره معلومیږي چې له پاکستانه د خپلو وګړو د فرار کچه د کمیدو پر ځای لا لوړه شوې ده. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. د تیرې اونۍ جالبه خبرې دا دي چې په نړۍ کې تر ټولو تاریخي لوی خو د بسوګۍ واده بل اخره تر سره شو. د هند د تر ټولو ستر میلیارډر او د نړۍ د یو لسم میلیارډر مکیش امبانی د زوی انند امبانی د واده وروستي مراسم تیرې اونۍ د 14000 میلمنو په حضور کې پای ته ورسیدل. دا د تاریخ تر ټولو اوږد واده و چې څو میاشتې مخکې هم یو برخه مراسم تر سره شول او د نړۍ د 1500 مشهور شخصیتونو، لوبغاړو، میلیارډرانو او هنري څیرو ترڅنګ 40000 هندي میلمنو پکې د لس ورځو لپاره ګډون وکړ. خدا زلی د واده وروستي مراسم د درې ورځو لپاره وو او د هند ګڼ مشهور شخصیتونه ورته راټول شوي. مکیش امبانی په دغه واده تر دا مهاله ل 3 میلیارډ هندي کلدارو زیات پیسې لګولي، خو دا د هغه د 123 میلیارډ سرمایه دی وی ورځي ګټ نه هم کم مصرف دی. که څه هم له هند د باندې دا واده تر ټولو ستر اسراف بلل شوی، خو له دې واده نه د هند د اقتصاد لپاره هم تر ټولو زیاته ګټه رسیدلې. د واده میلیارډرانو او میلمنو د هند له حکومت سره په مختلفو برخو کې ګڼې پانګونې پیل کړې دي او هوکړې کړې دي چې د شنونکو په وینا دغه واده کې ټول نړۍ ته د هند تر ټولو ښکلی تصویر وړاندې کړی شوی دی. Just like a wave, then where will you fly? او د څلور یا پنځو ماشومان زیږیدل نړۍ کې اوس عادي خبره ده چې زیاتره بیا ژوندې هم نه پاتې کیږي. خو آیا خبر یاست چې په نړۍ کې په یو وار د تر ټولو زیاتو ماشومانو د زیږولو او د ټولو ماشومانو ژوندي پاتې کیدلو ریکارډ له چا سره دی؟ هو، دا ریکارډ د مالی هیواد یوې مسلمانې کورنۍ عبدالقادر عربي او د هغه له مېرمنې حلیمه سیسی سره ده چې په 2021 کال کې د مراکش یو روغتون کې نه ماشومان وزیږول او ټول اوسه پورې صحیح سلامت دي. حلیمه سیسی چې له خپلو نویو زیږیدلو ماشومانو سره 19 میاشتې په مراکش کې تر صحي څار لاندې پاتې شوه، تازه یې نوم د نړیوالو ریکارډونو کتاب ته ورسول شو. د هغې په یو وار زیږولې پنځه لوڼې او څلور هلکان چې د حمل په دیرشمه اونۍ د عملیات په مرسته نړۍ ته راغلل اوس ټول درې کلن دي. د هغې د زیږون په عملیاتو کې د مالی د حکومت په غوښتنه د مراکش دیرشو ډاکټرانو ونډه اخیستې وه او حکومت نوموړې ته یو ځانګړی صحي اپارتمان جوړ کړی و تر څو یې 19 میاشتو پورې له ماشومانو سره جدي صحي څارنې لاندې وساتي او کوم ماشوم له لاسه ورنه کړي. تر دې وړاندې په یو وار د زیاتو ماشومانو زیږولو او ژوندي پاتې کېدلو ریکارډ له امریکایي نادیا سلیمان سره و. هغې په 2009 کال 8 ماشومان نړۍ ته راوړل او ټول ژوندي پاتې شول. او د اشوک السیری په نوم د هغه برټانوي میخانیک انجینر ټوله کورنۍ د ټولې نړۍ په چکر وتلې چې د سفر لپاره یې د کورونا د بندیزونو پر مهال الوتکه ځان ته په کور کې جوړه کړې وه. اشوک السیری په 2019 کال کې د پیلوټۍ لایسنس اخیستی وه او تر اوسه یې لنډمهاله پروازونو ته تمرینات کول. هغه مهال هغه غوښتل چې یو زوړ ماډل دوه کسیز الوتکه ولري چې له خپلې مېرمنې سره پکې وګرځي، خو د دوه لوڼو له پیدا کېدو وروسته یې دا سوچ پرېښوده او په ابتدایي امکاناتو یې کور کې د څلور کسیزې الوتکې په جوړولو باندې کار پیل کړ. هغه له 2000 کال راهیسې د حکومت د هوایي چلند ادارې تر څار لاندې په کور د الوتکې جوړولو کار پیل کړ او 13 میاشتو کې د کار تر بشپړولو وروسته نوې جوړه کړې الوتکه باندې د کوچنۍ لور نوم کېښود چې د 2020 کال جنوري کې 40 دقیقې بریالی پرواز هم وکړ. اوس دا الوتکه 1,509 کیلومتره پرواز کولی شي. د الوتنې جواز هم لري او په جوړولو یې 2,03,000 ډالر مصرف راغلی. اشوک تر اوسه په دې الوتکه 307 پروازونه کړي دي او د فرانسې تر څنګ ناروې پورې په دې الوتکه کې تللی او نیت هم لري چې ټوله نړۍ پرې وګوري. او په همدې سره د نن اوم ورځ عمران غاړم هر جمعه د پیښو د متفاوت تحلیل او شننې لپاره د ازادۍ له څپو او پاڼو خپله اوم ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي را دی نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه جبا
او کچېر می دالو کوم چګلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دالو
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي ملما.
السلام علیکم قدر من اوریدونکو، تاسو به مخکې د ازادۍ میلما د ځنګړو مرکو په لړۍ کې په لندن کې لدیره افغان کرکټ لوبغاړي وهاب اکبر سره زموږ مرکه اوریدلې وي. خو نن د کرکټ له یو بل لوبغاړي سره چې هغه هم په لندن کې اوسیږي خو په خوای په افغانستان کې دننه کرکټ کړی د زړه خواله کوو، نن له محب اوریاخیل سره ځانګړې مرکه لرو. محب اوریاخیل مخکې له دې چې انګلستان ته کډه شي د ملي لوبډلې غړی وو. دغه د اوسنی او پخوانی ژوند پر بیلابیلو برخو په دې مرکه کې چې زه احمد تکل کوم رڼا اچو. له ښاغلي اوریاخیل څخه مې د مرکه په پیل کې په ملي لوبډله کې د غړیتوب د وخت د جزئیاتو پوښتنه وکړه.
ما خپل کرکټ افغانستان کې د 2008 نه شروع کړو. د 2008 کې زما اولین سفر د افغانستان ما وکړو چې موږ تلو تایلند ته انډر 17 یعنی د ولس کلون لاندې کوم عمر چې کوم لوبغاړی وو هغه سفر وو. بیا هغه سفر موږ خوشبختانه ټورنمنت ګټلی وو په تایلند کې شوی وو. بیا هغې نه بعد لاړم انډر 19 کې سلیکټ شوم د افغانستان د 19 کلون کم عمر کوم لوبغاړي چې دي هغه هم زموږ سفر تایلند ته و. هغه هم نو هغه هم خوشبختانه موږ ګټلی وو چې هغې کې بعضې لوبغاړي دا اوس هم په ملي ټیم کې شي دي هغه لوبغاړي موږ سره وو. نو بیا د نن اسکلونو اسی جام منګلو بولای نوس کلونو کوالیفاینګ راوند شي او ته وای هغه هم کړی دا هغه په آیرلند کې وو بیا د نوس کلونو ورلد کپ مم لوبولای دا چې هغه 2012 کې په استرالیا کې وو شوی وو بیا هغې نه بعد په استرالیا کې مش پرفارمنس وکړو بیا سلو سلو د افغانستان ملي ټیم ته راغلم د افغانستان په ملي ټیم کې مې تقریبا 2 کاله زومه مختلف لوبې مې وکړې مختلف T20 مثال او ون ډے لسٹ میچونه او فرسٹ کلاس میں وکړل هغه ټیم کې فرسٹ کلاس هغه ټیم کې هغه د انټر کانټیننټل کپ ویلي نو هغه انټر کانټیننټل کپ تقریبا کې شپږ لوبې کړې دي نو بیا ون انټرنیشنل میم کړې دي نو همدا ټول جریان وو چې ما دومره کرکټ وکړو سلو سلو داخلي لوبې میم کړې دي مثال لیګونه او داخلي شپږیزه وه ملیون لیګ او نور بعضی نور شخصي لیګونه چې هغه هم داخلي لوبې ولې دي نو بس دغه زما د کرکټ ټوله سناریو چې په افغانستان کې راغله
تاسو ول چې په ملي ټیم کې هم 2 کاله پاتې شوی یاست په ملي ټیم کې چې کله وې بهرنۍ لوبې مو کړې دي له کوم ټیمونو سره کوم هیوادونو سره
بله او بهرنۍ لوبې مې زما ونډ انټرنیشنل ډیبیو چې هغه د سکاټلند په خلاف وو چې هغه موږ په شارجه کې کړو په یو ای شارجه کې دوه لوبې تر ما کړې ونډ انټرنیشنل او فور ډې میچونه مې د زیمبابوي په خلاف کړې هغه په زیمبابوي کې وو او نور د پاکستان په خلاف مې لوبې کړې پاکستاني ټیم په خلاف لاهور کې د پاکستان یا ملتان او دې خارونو کې موږ سفرونه درلودل نو دا هغه لوبې چې ما په ملي ټیم کې کړو او یو بازي ټورنمنټو نور مو چې د ای سی سی ټرافي نو ته ویلې هغه کې دا کوم ټیمونه عمان مثال یو ای او دا ټیمونه په غوښ کې لوبېدل نو زمونږ ټیم هم په دې ټورنمنټو کې هغه وخت لوبېدو چې په غوښ کې زم د ټیمې ساوما او په دې ای سی سی ټرافي کې ما مثال شرکت کړو نو بل ټورنمنټ په غوښ کې شو په سنگاپور کې چې هغه د ایمرجن هغه ټورنمنټ وو او د نور ملکونو مثال انډر 23 ټیمونه راتل مثال پاکستان او انډیا او دي ټیم د زمونږ نېشنل ټیم وو نو په غوښ کې ولوبې دلما نو چې د افغانستان په نمایندګۍ کې مې ډېر لوبې کړې دي ګاله
تاسو دند اپ لوبډاله کې څو یعنی تاسو توپ وهون کې وي یا بیټسمن او که توپ چون کې یا بولر
زه خپل توپ وهون کې ومه او اوس هم مثال توپ وهون کې لوبې کوم نو زما پوزیشن څلورم نمبر یعنی درې کسان چې کل اوټ کیږي بیا غینه بس څلورم شي راځي غزما پوزیشن او زه کله چې ټیم ته هم راغلم د نن اسکلونو نو په دې پوزیشن لوبې دمه او بیا چې ملي ټیم ته راغلم نو زما پوزیشن هم دا څلورم به بیا پینګم ما
ستاسو تر ټولو زیات سکور یا زیاتې منډې چې تاسو په دومره عمر کې کړې دي د خپل کریر په ترڅ کې څومره وي
شه د ټول ژوند زما های سکور چې یو فلاویارن زمې کړې دي هغه دلته په انګلند کې او په افغانستان کې چې زما های سکور هغه یو سلو نه سلوخو چې هغه په فرست کلاس کې کړی و
دلته چې کله په انګلستان کې تاسو لوبې کوي په کومه کچه په کومو لیګونو کې تاسو لوبې کوي
انګلستان کې دلته مختلف لیګونو کې زموږ سره لګي هم لوبه کوي مثال د ای سی بی چې کوم ټورنمنټونه کیږي دلته داخلي چې کوم ټورنمنټونه یې زاغي ما
ای سی بی نه مطلب تاسو د انګلستان کرکټ بورډ دی
bale انګلستان کرکټ بورډ چې کوم داخلي ټورنمنټونه یې ما دلته پریمیر ډیویژن هم کړل پریمیر ډیویژن او کرکټي چې اما ټاپ کرکټ دی او ملکی هغه پریمیر ډیویژن دی بیا د پریمیر ډیویژن نه پلیران پکی دا کاونټي میچونو تاسو مثال ګوري په د تلویزیون کې او یا په سوشل میډیا کې نو د پریمیر ډیویژن نه پلیران پکی بیا هغه ټورنمنټو دا نو ما د ملکی درې سالو ډیویژن هم لوبولې دي مثال ډیویژن 3 ډیویژن 2 ډیویژن 1 او پریمیر ډیویژن هم لوبولې او همدارنګ ز یک شنبه پورې یا مثال سنډي کوم لیګو کیږي دا دلته برټش تامل لیګو ته وایي پاري کوم زلوبې کوم او باز نور او د افغانستان افغاني ټورنمنټونه می دلته پاري کوم زلوبې کوم او بس دا کرکټ چې ما دلته کوم او نو سره لګیم
عمر ستاسو څومره دی
زما عمر یو دیش کال
دا ستامه شتا په دې عمر کې چې تاسو به کله لګوډان دی ولار شي او د انګلند په ملي لوبډالا کې به یو وخت غړی ووسیږي.
نو هغه زما د فټنس پورې تعلق لري چې څومره فټ یم، زما پرفورمنس پورې تعلق کوي چې څومره د پرفورمنس د کوم او فټ اوسم. نو بیا زه کولای شم چې مخکې ولوبېږم. نو هغه ټول د کرکټ د سیو لوبه ده چې څومره فټ اوسي او پرفورمنس دی وي نو ته مخکې تلای شي. نو ما خپل په فټنس باندې کار کوم، زه خپل تمرینات هم کوم او بل جم جم خپل کوم فټنس رننګ دا ټول ما خپل ته روان سات، یعنی زه لګیم کوم. نو هغه ټول ته فټنس په ویلو ته پرفورمنس په ویلو چې مته فټنس لمو ورو ته کوي چې مخکلا شو مخ کرکټ وګي.
بیا کار هم کوي کایواز کرکټ کوي.
بل هو نو موږ تاسو دا دې ملکونو کې خو د مسافرت ژوند او دلته څنګه راغلی چې کار خاتمن کو ځکه بیکار کیږي نه. نو کار کوم بلې وو
بیا کار او کرکټ هم زمانه کیږي.
بلې زما کار به خوشبختانه ټایمینګ ښه ده. زه مثال سهار زما نو فلور پینځو نه بعد بیا کیږم بیکار کیږم. بیا دې ملکونو خو بیا ماخام نه وخت کیږي نه هو نه نیم بجې بعد کوم شم چې خپل تمرینات په غیټم کې مثال کار نه باج کله فری اوسم زه کوم خپل تمرینات ادامه ورکم.
نو دا کار خو یوازې د سیو څوک کولای شي چې کورنۍ او ماشومان ونه لري. تاسو واده کړئ؟
بلې وو واده مې کړو یو زوی مې ده ماشاءالله. نو بلې
نام خدا. نو بیا یو څه ستونزمن نه دی دا کار چې هم سړی کورنۍ ته ورسیږي او هم کرکټ او هم فټنس او دا ټول خبرې په یو وخت کې کیږي؟
بله الحمدلله زه اوس ما ټول خپل ټایم ټیبل جوړ کړی دی چې کم وخت مې د کار او کم وخت مثال خپل تمرینات زما او خپل فامیل ته وخت ورکوم. نو الحمدلله ټول طرف دې څه شم او لګیم رسیدګي کوم. بله
په ملي لوبډله کې لچاچا سره تاسو یو ځای کار کړی، دغه ستوري چې اوس په ملي لوبډله کې لوبيږي او دا اوس په شل اوورز نړیوال جام کې هي بریاوې درلودې، لدی اوس سره تاسو یو ځای کار کړی کرکټ مو کړی؟
بلې و دا کوم سکواډ چې اوس دا یعنی ټول سره مالو وکړي او ټول ماتیږي نو موږ سره مثال داخلي لوبین کړی دي خارجي لوبین کړی دي پټورو کې مو سره ملو وکړي. بلې
د ملي لوبډلې یو شمیر غړي دي چې ډېر د سیخ کاریږي چې ځوانان دي او هي ټوکی کوي ډېر د سه سرشار ځوانان ښکاریږي. تاسو له دوی سره څه ډول خاطرې لري د هغه وختونو چې یو ځای به مثلا په بس کې بل یو ځای نه بل ځای ته تللی یا مثلا کله چې په یو ځای سره اوسېدی په خپل هوټلونو کې کله چې په لوبغالي کې د لوبې میدان ته ورتلی د دې وختونو ځینې خاطرې خو له دې لوبغاړو سره راټوي او ریدونکو ته؟
بلې خاطرې خو زیات سره موږ تیرې کړې دي. زمونږ په ټیم کې ګلبدین ډېر ټوکی وو، ډېر ټوکی به کولې وسم ټوکی په ټیم کې، او کریم صادق ډېر ټوکی وو مثال الکان به څنګه ولم الکان سره ټوکی به کولې ډېر به د ګراوند ماحول به ډېر خفاتلو. همدارنګ شهزاد محمدي اغه دې ټوکی کولې په ګراوند کې خو یعنی خو وخت موږ تیر کړو ټوکی الکان ټول خالصانه په ټیم کې یعنی د ټیم ماحول به خو مثال یو بل به سپورټ کولو مثال یو نو پلیئر بچ راغی یا سینیئر پلیئرو نو ټول به سره لکه یو کور غني یو فامیلی غني به موږ سره وخت تیر کړو. یعنی خو موږ ټوکی وکولې الکان ټول یو بل سره.
تاسو ژوند په کابل کې کړای ک په کومبل ولایت کې اوسېدی؟
بله ما ژوند په کابل کې تیر کړی او دا کوم کابل کوم سټیډیم چې دا بین الملل سیم امدا زما هوم ګراوند هم مثال نیسی په سلا یعنی امل ته ما کرکټ شروع کړو امل ته کرکټ ادامه او کومل ته مثال مخکې لاړم او د افغانستان نمائندګي مې وکړه.
درس مو څومره ویلای؟
درس مې 12 پورې د افغانستان 12 مې ویلې. بیا مې نور ادامه ورنه کړه ځکه چې زه کرکټ کې مصروفه شوم او بیا مې نور شو کولای چې خپل درس ادامه ورکړم.
شاید د اوریدونکو لپاره په زړه پوري وي که تاسو ووایي چې مثلا تاسو په د ولس کلنو په لوبډله کې هم وای او په ولس کلنۍ کې غالبا تاسو بیا په یو لسم یا دولسم ټولګي کې وای د خوندزي د درس او کرکټ هم زمانه څنګه کېدای شي؟
بله ډېر ډېر ښه پوښتنه تاسو کړله. زه به چې کله سفر ته تلم نو سفر به زمونږ یو میاشت وو، مثال یو نیم میاشت به وو، یا به زمونږ کیمپ به چې ولګېدو هر ټورنامنټ لپاره به زمونږ کیمپ کرکټ بورډ به کیمپ ارینج کولو، نو هغه کیمپ هم د شلو ورځې بیا پنځه، مثال یعنی دوه میاشتې، یو نیم دوه میاشتې به زه د مکتب نه به لرې وم. بیا په مکتب کې سر معلم او استادان دوی ټول پوهېده چې زه د افغانستان په نمایندګي باندې لوبو ته تللی یم. بیا مشکل وو ځکه ما خو درس نه کېدلو، بیا همکاري را سره کوله، مثال زمونږ سر معلم او د مکتب استادان به همکاري کوله، خو زیاتره وخت به زه بهر وم، خارج کې به وم، په مسابقو کې به وختم. نو بس هماغه وو چې تر دولسم پورې مې درس وویلی، مکتب نه ورسول، د هغې نه مخکې ونه شو کړی.
بیا دغه همکاري چې دی سرخون کی او نورو استادانو در سره کوله، دا لکه رسمي و د قوانینو په چوکاټ کې کنه اسی شخصي ملګرتیا و او دوی په شخصي حساب باندې تاسو سره همکاري هم راسته کوله؟
خو نو په دې چې زه مثال نو وته زما مثال د افغانستان په نمائندګي وته ما یا خارج ته تلم، بیا غوي په دې غوي لیدل سوشل میډیا په ترو، نو ما غوي چې بیا کومه همکاري کوله، نو
مثلا تاسو یو کال خو ټول تعلیمي کال مثلا لس میاشتې اولس یا نه میاشتې دغه سی وي، نورې خو رخصتیو کې راځي کنه، بیا پهغه کې هم چې مثلا دوه میاشتې نه وي او دوه میاشتې خو به یو ځل وه، کېدای شي چې په یو کال کې به دوه درې ځلې کمپونو ته تللی، نو تقریبا ټولګیو درسونو ته به شاید هیڅ نه تللی. که څنګه دغه تجربه اوریدونکو ته ووایه چې یو کرکټر چې په پنځلس کلنۍ یا شپاړس کلنۍ باندې کرکټ پیلوي، یعنی له نهم لسم یو لسم دولسم ټولګي نه، دا خو ډېره اوږده موده څلور کاله تعلیم دی، دا څنګه د مکتبونو لخوا یا د وزارت لخوا د پوهنې د وزارت لخوا تنظیمیږي؟
بلې وو مشکل وو ځکه چې وخت هم نه شو ورکولی کنه مکتب لپاره یا درس لپاره، نو هماغسې وو چې حقیقت به تاسو ته ووایم، ما خپل لسم صنف تقریبا درې پیرې ویلی ده، دا مې ځکه درې پیرې ویلی چې زه به نه وم کنه، غیر حاضره به وم یا هغه وم، بس هماغه وو چې بیا به ټول درس پاس شو، ځکه زیات وخت به نه وم کنه، یو دوه میاشتې به کومک تاسو وکړو، مثال سر معلم وو استادانو کنه، بیا به چې وکتلو چې زه به زیات غیر حاضر وم، بیا به محرومه شوم، هلته به محروم به ورته ویلې کنه د هغې نه، نو هماغه وو چې بیا مثال د لسم ټولګی چې ما تقریبا درې پیرې ویلی وو، هغه ځکه چې زه به نه وم، زه به غیر حاضر ډېر زیات وم. بلې
بیا د نورو ملي لوبغاړو مثلا دا اوس چې په سکواډ کې دي، دا له تاسې نه وروسته نسل چې راغلی دی لوبغاړو، د دوی هم همدا کیسه ده؟
بلې، بعضې لوبغاړي نوم دلته نه مینشن کوم، او یو دوه لوبغاړي دي هغوی به همدغسې غیر حاضر به وو، مثال په میاشتو میاشتو به غیر حاضر وو مکتب نه، بیا به هغوی سر معلم وو استادان ته بعضې توفي
محرومیت په ځانو مانه،
نو ما که توفه ورکړې خو بیا به درې کاله ما لسم نه ویلې.
اوس څنګه کیسه ده؟ اوس هم زمونږ داخلي کرکټ نسبتا ښه روان دی، او ماشومان له همدغه پنځلس کلنۍ او شپاړس کلنۍ نه کرکټ پیلوي، نو اوس خو به په مکتبونو کې همدا کیسه وي تحفې ورکول کیږي، او که یو څه د طالبانو حکومت محدودیتونه لګولي په ښوونځیو کې د درسونو او د استادانو باندې او د زده کوونکو په حاضرۍ باندې؟
نو دومره چې زه اوس خپل افغانستان کې نه یم تکل صاحب، او زمره معلومات نه لرم، مثال چې دوی دغه تعلیمي نصاب څنګه دلته، او مثال کومه کونه شته ورځ نشته پلیران سره، زه خپل اوسه دلته یم، زمره معلومات باریک نه لرم.
ښه، دا به کله موږ له ملي لوبغاړو نه که ورسره مخامخ شولو حتما به یې کله ترې وپوښتو. له تاسو مننه چې ټولې پوښتنې مو صادقانه ځواب کړې. اوریاخیل صاحب، دلته په انګلستان کې او په افغانستان کې چې کرکټ تاسو مقایسه کوئ، دسې لوی توپیرونه یې کاوریدونکو ته ووایئ؟
بلې نو دومره دا چې حکم استعداد چې ہوتا وای کنه یا ټیلنټ چې ہوتا وای افغانستان کې استعداد ډیر زیات ده لوغاری موږ ډیر زیات با استعداد لوغاری دلته لرو ځوانان ډیر زیات با استعداد دلته چې هلته ما مثال ما به ډیر لوغاری قتل ډیر به لا غوي ته موقع ملاو نه شو بیا به غوي چې وکړو چې وطن به پری خو لاړ به خارج ملکو ته دا اوس موږ تاسو په دې اروپایي ملکو کې بازي ډیر ټیمونه ګورو چې افغانان لوبي ګمدارن مثال امریکا او آسٹریلیا دې ته لاړ استعداد زموږ وطن کې ډیر زیات اوس هم ډیر زیات لوغاری با استعداد ځوان ځوان لوغاری دي هغه ټول ته باید موقع ورکړ شي څوک چې لایق دي ټیم او څوک چې پرفارمنس ولري نو هغه ته باید حتما چانس ورکړل شي ځکه چې همدا د ملک آئنده ده او د ملک نمائندګي کوي او زه خپل د انګلند کې چې لوبي کوم دلته دې دې کرکټ شي بیا سخت ځکه ده ځکه چې کنډیشن چې ده کم وشتنځای چې وته یا پچ دا لږ سخت دی نسبت په افغانستان افغانستان وشتنځای اسانه یو دلته سخت دی نو
د چا لپاره د بیټسمن لپاره کده بولر لپاره
بیټسمن لپاره بیٹسمین پر دغه سختی شلتا بارون نه زیاتی دي ملکو کې کله باران کې بیا پچ خشتي مثال دی کېږي دا مشکلی بیٹسمینانو لپاره بال سوینګ کېږي یعنی بیټینګ مشکلی خو استعداد نسبت په دې چې څومره ما کرکټ کوو څومره چې دلته اولو بيدما مختلف کلبو په خلاف اولو بيدما په زموږ وطن کې استعداد ډیر زیات ده خو چلته سہولیات ټول پلیران ته مهیا وي شي الکان سپورټ شي الکان ته موقع ورکړل شي چاغت هر لیول کې شي او هر عمر کې شي نو دغه مطابق شي ټول ته چانس ورکړل شي زه یقیني یم چې افغانستان چې څنګه نن سبا لوبي په دنیا کې دینه به نور هم خوځي
امکانات چې دلته ګوري تاسو د کرکټ د زده کړې لپاره مخصوصا د ځوانانو لپاره د تنکیو زلمیو لپاره او د افغانستان امکانات لوی توپیر لري او کنه په افغانستان کې هم اوس کرکټ بورډ د افغانستان او ملي لوبډله ښه امکانات لري
بلې توپیر خو ډیر د ځکه د ملکونو کې کوچیز ویل دا مثال سہولیات ډیر زیات دیل دا اکیډمیانه ډیر دیل دا ګراوندونه ډیر زیات دي ګراوند ټرف دی دا مثال دا کم چې میچونه چې کیږي د انټرنیشنل په ساته او افغانستان کې سہولیات شته اوس مثال ګراوندونه جوړ شي دي کابل کې بعض مختلف ګراوندونه جوړ دي خو نسبت اغیزي دلته سہولیات ډیر زیات دي
د راتلونکو لپاره ستاسو څه پلان دی غواړم د کرکټ ته دوام ورکړی او ک نور څه پلانونه هم د ژوند لپاره لري
نو فلل خو لګیم کرکټ کې لګیم موضوع مثال لیګونو تم زما مختلف لیګونو تم زما زلو بدلایم تیر کال زتل او ما استرالیا ته تل او ملتم زلو بدلایم او دی لیګو ته وی هر کال کیږي نو تیر کال ملته ولو بولو او بل امریکا تم تل عمر 2020 کې یو سو په نوټه وی ټورنمنت یو یاري کوم تل وبدلې ما او په دوبای کې مختلف لیګونه کې وبدلې ما نو فلل خو خپل کرکټ ته ادامه ورکوم او بس خپل فټنس او کرکټ باندې لګیا ما نو فلل کرکټ هم کوم په سان کې زه کوچ هم ما لیول 2 کوچ هم کړه د ای سی بی نه د انګلند کرکټ بورډ نه دا سرټیفیکیټ هم راښته راسته سغوړم چې لیول 3 کورس هم کوم همدارنګ د غوړم کې فیوچر کې د کوچ مو زمخ کې وسما د کوچونو د دنیا مختلف ټیمونو تم کوچینګ کوم او دلته هم زه تقریبا 50 تر 60 کسان ماشومان دي واړه الکان انډر ایج چې د کوچینګ کوم دا غي په بم لرم او فلوس نو غواړم چې لیول 3 کورس هم کوم بیا همدارنګ نور هم غواړم چې خپل معلومات اضافه کوم بیا کوم شي انټرنیشنل ټیمونو کوچینګ هم بیا کوم نو پندې ټول باندې وختم باندې
د انټرنیشنل یا نړیوال کوچینګ لپاره یا د روزون کې پتوګه په نړیواله کچه د کارکولو لپاره اغه لازم اسناد یا زده کړې تاسو لري
اغه نو ماته سویل زه وصل لیول 2 کوچم اغه بیا بغیل په لیول 3 کوي او نو تا تجربه چې څومره تجربه لري ته څومره مثال ایکسپیرینس لري دا ټول کاونټ کیږي او تاسو سویل کې جمع کیږي بیا اغه مثال کا غواړی چاته پیشنهاد وکړو یا چاته ته اپلای وکړو چې وظیفه ته د کوچینګ په حساب کې دا هغه مګ کوم ملک ته غواړی چې اپلای وکړي هغه ته ټول تجربه ګوري به موږ مطابق باندې دا د خپل ټیم لپاره پک کوي یا چوز کوي
افغانستان ته د تلو څه پلان لري یعنی د دې لپاره چې ملي لوبډال سره یا دغه د کوچینګ کوم مهارت تاسو لري د دې لپاره چې ماشومان وروزی او ځوانان تنکی زلمیان وروزی غواړي چې افغانستان ته لاړ شي او هلته مرسته وکړي په دې چاره کې
ولنه وطن خو زمونږ تاسو کسمره موږ تاسو خپل وطن لري وسو یا خارج ملکو کې ژوند وکړو بیا هم خپل وطن څخه خپګیږو او غواړو خپل وطن ته لاړ شو خپل وطن کې خدمت وکړو ځوانانو ته ماشومانو ته او کم تجربه چې موږ لرو او کم کرکټ هم چې کړی ده کم ایکسپیرینس دا هغه اتمن غواړم چې ځوانانو سره او راتلونکي نسل سره شیر کما او کومک وکړم نو حتمن زړه مې غواړي چې په آینده کې لاړ شم او هلته کوچینګ وکړم بلې
د افغانستان کورنۍ کرکټ دا اوس تاسو څنګه ارزوئ د دې وړتیا لري چې په راتلونکي کې لکه څنګه چې دا اوس د افغانستان ملي لوبډله خځلې دلې ده او په نړیوال جام کې خل اسپروړنیم درلودي یعنی دغه پروسه دغه بهیر به فکر کوي دوام وکړي
بلې د افغانستان ډومېسټک کرکټ چې دا د پخوان ډیر خښوي دا مثال البته 2 ډی کرکټ کې 3 ډی کرکټ کې دا ټورنمنټونه دي داخلي ټورنمنټونه دي مثال د نوې ځوانانو ته ډیر چانس ده دوه ورځې لوبې ته چې ته وایي درې ورځې لوبې ته وایي بیا هغه نه بعد څلور ورځې چې کوم فرست کلاس لوبې دي دا ډیر مهمه دي او ملک پساته یو ملک داخلي کرکټ لپاره او د لوبغاړو پیدا کولو لپاره دا ډیر مهمه کرکټ دي همدارنګه لکه مثال د انډیا کې چې ټورنمنټونه کې رنجي ټرافي وته وایي هغه همدارنګه چې ټورنمنټونه هغه نه پلیران راځي ملي ټیم ته آی پی ایل او دې ټیم ته پک کوي او په مثال پاکستان کې دا ټورنمنټونه کې وته قائد اعظم ټرافي وته وایي دا سينو ټروفیانی دی هغه د داخلي ټورنمنټ هم دینه پلیران راځي ملي ټیم ته نور انل خلونه تا نو زمونږ په ملک هم ټورنمنټونه دا اوس چې سوشل میډیا په ترو فالو کوم شته لیسټ ټورنمنټ هم شته چې هغه 500 اوري دی شپږیزم ټورنمنټ هم چې مخ په دوه پیر شپږیزه کړی د افغانستان نه شروع کې چې کله دا شپږیزه شروع په افغانستان کې نو ما دوه کال کړه ولته نو دا شپږیزه ډیر ټورنمنټ دی زمونږ اوس لوبغاړی ستوري راشد خان چې ټول د نړۍ اوس پیژني دا د شپږیز نه راغی امره ټایم کې موږ کوم دوران کې دا هم لوبېدو د کندهار ټیم نه د بوسنا بوسنا غینا راشد خان لوبېدل نو دا موږ شپږیز نه راشد خان سلو سلو راغله مخکې راغی نو کومه داخلي ټورنمنټونه موږ لوبغاړي ملي ټیم ته اروپا جنو زمونږ داخلي کرکټ په خوانه خښوي دا کو نور هم باید خوشی اته چې پکار دا هغه ته باید کارو شي او سمه داخلي ټورنمنټونه زیاتیږي او سمه چې لوغار ته چانس ورکول کیږي میچونه دی باید زیات کیږي داخلي کم میچونه شي دي فرست کلاس مثال یو لوغار باید کال کې پر فرست کلاس کیږي نو لوغار هدا اقل یو لاس فرست کلاس وکي نو او فلل میچونه ډیر کمی لوغار ته دوه میچ یا درې میچ ملاويږي دینه باید زیات ملاوي نو دا ډیر مهمه دی همدارنګ د لیستې میچونه کیږي یو لوغړی باید ډیر میچونه کیږي لیستې نه چې دوه درې میچ سلور میچ وګي نو دې کې باید اضافه اوري او بل ټي 20 کرکټ هم باید وشي ځکه ټي 20 لوغړی موږ ته پکار دي دا هغه ټول ټورنمنټ نشته بیا کوي شي چې افغانستان ملي ټیم ته نور نو لاس کلونو ای ټیم او ایمرجینګ ټیمونو لپاره ته کوي شي لوغړی ډیر په اسانۍ هم دې ټورنمنټونه پکې
تاسو په خپل په کوم فارمټ کې لوبه خوښوي په دا لاندو فارمټونو کې شل اووریزو کې او کنه مثلا ټیسټ یا یو ورځنۍ کې
نو زه مخپل اوس خپل کرکټر ما او کوم ډیو نه کړم زه درې ور فارمټ خوښيږي او زه درې ور فارمټ کې لوبم کوي شوم او خوخه ما چې ټیسټ کرکټ مې ډیر خوښيږي ځکه هغه 15 ورځې او یعنی د انسان ټول هغه صبر او حوصله پغی ورځ پغی میچ کې معلومیږي ځکه 15 ورځې لوبېدل هم دومره آسان نه دي نو غیل په ډیر تیاری او آمادګۍ پکاري نو زه خپل شافن درې وړ فارمټونه زما خوښيږي او درې وړ فارمټونه زه کوي شم
ډیر زیاته مننه کڅه د مرکه په پای کې زیاته وای او ری خیل صاحب
خوښ کوم تاسو ډیر زیاته مننه چې ما ته مخ راکړو په اخر کې به زه غواړم یو پیغام ورکړم خپل ټول وادوالو ته چې همیش کوشش دیو کی چې د ورزش لارې اختیار کی تعلیم دیو کی تعلیم ډیر ضرور ده ټولو ته ځکه تعلیم څه یو شی ده چې موږ کوی شو چې خپل د ژوند ټول کوم مراحل چې دي د ژوند ټول کوم چیلنجز او مثال ټول څه ټیټو جین کوم ژوند کې خبر راځي هغه موږ کوی شو ډیر په اسانۍ باندې حل کو نو ته زدا پیغام ټول تور کوم چې تعلیم ته توجه وکي او ورزش وکي او خپل مینس کې مینو محبت وکي خپل مور پلار احترام وکي زکه الله پاک مون پیدا کړی هم دی لپاره چې اجتماعي ژوند ولرو او مینو محبت ولرو او د خپل احترام کو. نو بس همدا پیغام دی ټولې وادواله ته.
په لندن کې د راد کرکټ لوبغاړی او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په خنۍ غړی محب اوریا خیل د ازادۍ میلمه په پروګرام کې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. قدر منوریدونکو تر بلې ځانګړې مرکه ز احمد تکل خدای په منی در سره کوم او په پاک رب وسپارم. د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو سلر وش ساته.